مخابراتي اړیکی په اگست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا لګړو پوځي تطبیقات ورسته پرې کړل.
مخکخه خزي
ازادي رادیو تشرا غلاس نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شزو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې خبرونې لومړی میلمانه مو د خبریاله او مدني فعال مزلفه کاکړ ده. د دې خبرونې په جریان کې به له خپل دوهمې میلمنې شکریه اساخیل سره هم تماس نیسو او دوی به هم را اخلو چې دوی د کارونو په اړه ورسره خبرې وکړو. خو اوس مهال صافی صاحب وایي چې مزلفه کاکړ زموږ سره د تلیفون پر لیکه ده. اوریدونکو د مزلفې کاکړ صاحب سره تر خبرو پیلولو مخکې به تاسو ته د تلیفون شمیرې اعلان کړم. که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ آزادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له آزادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120 او 00420221240. اوس هم ورځم د خبرونې لومړی میلمنې پر لور باندې چې خبریاله او مدني فعاله د مزلفه کاکړ صاحب. مزلفه جانې ډېره مننه چې وخت مو وایستی. مزلفه جانې تاسې یو خبریاله یاست، په دې برخه کې تاسو څومره موده کار کړی دی او د خبریالۍ تجربه مو که زموږ سره شریکه کړئ؟
البته ولینا مخکې لدې چې ځکه رسنو کې خپل کار شروع کړم، زه مدني فعاله وم د ښځو د بشري حقوقونو دپاره، د ښځو د غږ د اوچتوالي دپاره مې کارونه کړي و، د ښځو د مشکلاتو حلولو دپاره. او دغه وروسته تقریبا یو نیم کال کېږي چې زه په رسنو کې وم او په رسنو کې مې کار کړی دی.
تاسو مدني فعالیت هم کړی دی مزلفه جانی، په دې برخه کې کوم کارونه کړی دی؟
مدني فعالیت کې موږ اکثریت، چون چې هم د کندهار ولایت څخه یم، د خپل ولایت ښځو مشکلات مو تر چارواکو پورې رسولې دي او د دې تر څنګ د هغوی لپاره مو د کار زمینه مساعده کړې ده. بیا بخصوص په کابل کې هغه انجونې او هغه میرمنې چې د مشکلاتو سره مخ دي او دوی نشي کولای چې خپل آواز اوچت کړي او دوی نشي کولای چې خپل ستونزې مشکلات تر چارواکو پورې ورسي، د هغوی لپاره مو په مختلف برنامه باندې کار کړی دي او په مختلف ځایونو کې موږ د دې داواز او چتوال لپاره مشکه همکاري کړی ده.
ښه مزلفه جانې، که تاسو زموږ سره د خپل کار یو تجربه کومه کیسه را سره شریکه کړئ چې ستاسو په نظر د یو شی ژوند ته تغیر ورکړ، دغه سی کومه تجربه که تاسو موږ ته وایست؟
لکه چې موږ اوس ټول په جریان کې چې په افغانستان کې بخصوص په افغاني جامعه کې بخصوص هغه کسان چې په پښتنو کورنۍ کې ژوند کوي، د هغوی لپاره ډېر ستونزمنه ده چې هغوی راسي رسانې ته یا هم مدني فعالیتونه شروع کړي. نو په اوایلو کې د ډېر ستونزو مشکلاتو سره مخ وو، ډېر ستونزو مشکلات مو زغملی تر څو وکولای شو دې ته یو خپل هیوادوالو ته خدمت وکړو. د مشکلاتو سره سره ماته یو څه کور ته جوړ پچو دا و چې ما وکولای شوی بل اخره د ډېر سختي ورسته هغه کانیابي تورسې جام او هغه چې ما غوښتل او وسه ما غوښتل تورسې جام. موږ لکه څنګه چې پوهیږئ کې تاسو هم پرسانو کې مشر مختلف میلمانه او مختلف اشخاص سره موږ مخ کېدل، بخصوص هغه شی چې موږ دلې چې یعنی په ولایاتو کې دوند مشکلات به و چې یعنی بیانول د کار ته الفاظ مست چې موږ بیان کو، لیکن بیا هم هم غول چې مبارزه کړي و ته یو ځای ځانده سو یو بل هغه اشخاص مجدلودل ډیر استعدادونه مجدلودل ډیر داس میرمنی او انجینر او شته مجدلودل چې هغه ډیر با استعداد ولیکن هغه ټول خپل استعدادونه پټ ساتلې و او دا تر ټولو د دونکو او مشته خو بیا هم موږ امیدوار ډیر و ځکه چې میرمنی او انجینر راغلي و او هغه پوسی او نور باید خپل حقوق څخه دفاع وکړي نور کولای شي چې هغه خپل دولونو ترڅنګ هر هغه برخه کې چې د مینا لري کار وکړي خو بدبختانه په دې اخیره کې لسنه په جنیان کې د نظام د سکوت وروسته ډیر د هیله کمرنګ سیوی دي.
مزلفه جان تاسې یادونه وکړه چې تاسې په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې فعالیتونه کړی دي. د دوغه ولایتونو په اړه که تاسې وایئ چې کوم ولایتونو کې تاسې کارونه کړی دي او هغه کومې برخې دي چې تاسې په ځانګړې توګه ور باندې تمرکز کاوه.
کابل ولایت او کندهار کې مکارونه کړی دي. نور ولایتو ته مو خاص کارونه تر سره کړی. ډیر هغه نقطې ته چې موږ تمرکز او باندې کار مکو یا غو د انجینر زده کړې او چې دی باید وکولای شي زده کړې وکړي ځکه چې هغه کسان چې تحصیل نه لري هغه کسان چې زده کړې نه کړې هغه د یو سترګې لري لیکن د انده په شان بیا موږ څه کولای چې هر څه باندې پوسنو موږ ډیر تمرکز هم دې برخه کې وو د هغه مېرمن د پاره چې هغه د سواد به سوادي کورسونو په باره کې مو ډېر تمرکز وو او ډېر د مشت تمرکز په تحصیلاتو باندې وو د افغان مېرمنو.
تاسو ټول خبرې داسې وکړې لکه په خوا چې وو ستاسو فعالیت اوس پرته له شکه چې موږ ټول پوهیږو ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل حکومت اعلان کړ تر ډیره پورې مدني فعالان پر کور کښېنستل او خبریالان هم همداسې چې تر ډیره پورې رسنیو خپل فعالیت پرېښود. تاسو څنګه ستاسو کارونه درېدلي دي که تاسو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوئ؟
بدبختانه زم دغه اشخاص د جملې څخه هم چې کارونه درې دلی دي موږ د بیر په خاطر نه موږ کلینګ د نظام هم سکوت سو دغه وروسته موږ هم غوښتل بیا هم خپل کار ته ادامه ورکړو لیکن موږ ته اجازه نه کړول بل ول ستپلن ساته پای اجازه نه تاغه هم کاران چې موږ د فنیان موږ سره موږ سره کار کوي هغه اجازه ورکول بل لیکن موږ ته اجازه نه کول بل موږ ته ډیر په دې نو کله خپل فعالیتونه تر سره کړو نو بدبختانه اوس زموږ فعالیتونه هم درې دلیلې.
مزلفه جانې که تاسو د دغه خبرې جزئیات یو سره سره شریک کړئ چې تاسو ته څه ډول وویل سول چې نور کار نسی کولای طالبانو په خپله درته وویل دفترونه به بند سول که څنګه یعنی دا څنګه پېښه وه؟
موږ په ګروپ کې اعلان وکړو چې هغه اول هفته کې چې نظام سکوت شوی په شنبه چې تاسو کولای شئ دفتر ته راشئ کله چې موږ دفتر ته ولاړو په دروازې کې موږ سړیان همکاران چې و د هغوی کارتونه ولیدله هغوی ته اجازه ورکول شول دننه لیکن کله چې موږ غوښتنه وکړله چې موږ هم غواړو موږ هم په دې دفتر کې کار کوو یا موږ غواړو چې بیرته خپل فعالیتونه ترسره کړو موږ ته وویل چې اوس حالات سم نه دي تاسو منتظره اوسئ موږ تاسو ته احوال درکړو یوه هفته نور منتظره اوسئ موږ وخت نور هم منتظر رسول یو وخت ورسته چې بیا موږ لاړو بیا می اجازه نه کول سره ول نو تاسو ته پاره دا ځای نه دی تاسو دفتر هم شاید په ډیر احتمال سره بند شي او تاسو نور نس کولای د تر اخره فعالیتونه تر سره کړئ ول که چیرې مثلا خپل ځان غوړل غواړي مثلا که غواړي چې تاسو ته څوک کار ونه لري نو به تر هم دا چې خو په کور وو سیم نس کول سپل تر سره کړئ دا غوښته موږ بیا هم تقاضا وکړه لیکن کوم نتیجه تر لاسه نه کړل ځکه چې بد
خانه زموږ دفتر عمومي وټړل سو. تاسو ته ویل سول چې دفتر مو شای وټړل سي او ورسته بیا دفتر باندې سو. دا ډول رسنۍ څومره په کندهار کې ستاسو په نظر ډیری اکثریت رسنۍ باندې سوي دي دروازې دفترونه تړل سوي دي او هغه رسنۍ چې اوس هم فعال دي آیا هلته شذینه کارمندان اوس هم ستکه یا؟
ډېرې رسنۍ چې په کندهار کې رسنۍ چې د هغه هیواد ټي وی وم چې هغه الحمدلله اوس هم ته، لیکن ډېر نور رسنۍ چې هغه په غږیزه باندې کار کوي هغه تر ډېرې پورې تړل شوي دي، او هغه چې ستام د ښځو حضور هلته ډېر کمرنګ شوی دي. اکثریت خپل مېرمنې یا خپل ښځې نه غواړي چې هلته ولاړ شي، کار تر سره کوي، ځکه چې دوی تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي چې د طالبانو دیدګاه د دوی په وړاندې تغییر کړي. که څه هم دوی وایي چې موږ تغییر کړی دي، موږ د پخوا په شان یو، لیکن دوی اطمینان نه دي ورکړی چې آیا واقعا هم دوی دیدګاه تغییر کړی ده، یا واقعا هم د دوی د ژوند تضمین شته چې په دې به کار ونستلو. دلته موږ شاهدان یو چې په جلال آباد کې څو ورځې تر مخه د رسنۍ ډګر یو همکار مو د لاسه ورکړي، همداسې نور ځایو کې نو تهدیدونه شته تر څو پر دې مطمئنه نه شي چې د دوی ژوند په تضمین کې دي، او د دې باندې به ډېر دې کار ونه لري چې هغه پرې خپله مېرمنې هم تر ډېره نه غواړي چې ولاړ شي رسنۍ فعالیتونه ترسره کړي.
مزلفه جان، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. زه غواړم چې خپل اوریدونکو ته د رادیو شمیرې اعلان کړم، که دوی غواړي له موږ سره په تماس کې سي ستاسو څخه پوښتنې وکړي هم کولای سي. اوریدونکو تاسو موږ ته زنګ وهلای سي، دغه زموږ شمیرې دي د رادیو 00420211205001 او 00420211201. مزلفه جانی بیرته راځم تاسو ته. اوریدونکو تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوریز، موږ میلمانه مزلفه کاکړ صاحب چې خبریاله او مدني فعال ده لمر سره په دې خبرونه کې خبري کوي. مزلفه جانی، د مدني فعالیت په اړه باندې به تاسو څخه پوښتنه وکم. اوس خو پرته له شکه څوک په افغانستان کې مدني فعالیت نسی کولای، دا د جمهوریت یو لاسته راوړنه بلل کیږي چې خلکو د بیان ازادي درلوده نسبتا، او مدني فعالانو کولای سوای چې چارواکي له چارواکو څخه پوښتنه وکړي، یا هم داسې چې د خلکو او د خلکو د استازو او چارواکو ترمنز یو پولیسي د خلکو ژغ تر یو ځای پورې ورسوي. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې آیا بیرته هغه امید ستا یا هیله ستا چې بیرته به هغه سي یو دوره راسي چې افغانان د دې شلو کلونو لاسته راوړنې چې دوی درلودلې وي، ازادي چې دوی درلودلې وي، لکه د بیان ازادي چې سوله، بیرته به ترلاسه کړي کنه؟ څنګه
څه ډېر پر موږ وینو چې دا محدودیتونه ډېر راغلي دي، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړله چې مدني فعالیان اوس نشي کولای چې خپل ژغ اوچت، یا هم د چارواکو پورې خپل ژغ ورسي، یا هم د هغوی باندې کوم انتقادونه چې دي، کوم پوښتنې چې دي، د هغوی ته جواب ویونکي اوسي. زه هم تېر ورځ په خپرونه کې تللی، ما هم وویل په جمهوریت نظام کې موږ او تاسو شهیدانو هر یو په ډېر ازادانه ډول هغه بیان ازادي څخه استفاده کوله، خپل نیوکې کې به کول، انتقاد به کوي، هغه کله رسېدل کنه رسېدل، لیکن دوی به خپل نیوی کوله. لیکن په دې کې تر ډېره پورې هغه مشکلې تړل شوي دي، تر ډېره پورې موږ نشو کولای چې واقعیت بیان کړو، تر ډېره پورې موږ نشو کولای هغه غوښتنې چې موږ دې څخه لور غوټه بیان کړو، ځکه چې د هر یو په مقابل کې یو داشتون لري. لکه دا داسې مثال دی، لکه موږ مثلا کلام لرو، لیکن د لیکلو د پاره هغه الفاظ چې دي هغه موږ نشو لیکلای، نو تر ډېره پورې دغه د ناامیدۍ ځای دی. خو بیا هم امیدوار یو چې ان شاء الله د وخت په تیریدو سره اوس موږ هم پوهیږو چې د دې هغه فکر چې دی هغه ډېر داسې جنګي فکر کوي، د دې تر اوسه پر سیاسي ټولنیز فرهنګي دا فکرونه ډېر نه لري، د دې د جنگ په میدان کې و، د جنگ په ډګر کې و، دی اوس هم هغه فکرونه لري، تر څو چې دی تغییر کوي، تر څو چې دی هغه د ټولنې ستونزې مشکلات درکوي، تر څو چې دی د ټولنې ته ورته کیږي. لږ وخت نیسي، خو امیدونه شته چې ان شاء الله هغه ازادي چې موږ درلودل هغه به بیرته وساتل شي.
مننه مزلفه جانی، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. زه فکر کوم چې زموږ سره ځینې اوریدونکي دي پر لیکه باندې، دوی به راواخلو. لومړی بلی، السلام علیکم، ازادي رادیو ده.
د مویر خانم سلامونه اومنه، ملالای بشیر خور درنه ملمنه تم سلام کړم، ټول هیوادوالو ته فضل هادي ورداګم.
وردګ صاحب وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د مخکښ شدې پروګرام اوري او زموږ میلمانه مزلفه کاکړ صاحب ته چې خبریاله او مدني فعاله ده. ستاسو د رادیو ژغ ډیر لوړ دی، که دغه کښته کوي او بیا خپل پښتنه وکړي.
نو وکړم اول خدا وی اما چې دا غزای د افتخار دی چې داسې مور قربان لیدو په تیمه کې چې دا فعالیت کو نو ته باور وکړه چې پر بخش کې مور ضرورت دی تلیرو چې د مور قربان خدمت وکړو که په شپخانه کې وي که د انجینرۍ په بخش کې وي که د خبریالۍ په بخش کې وي ځکه ضرورت په دې وي چې دې ته ډېر ضرورت دی نو پوښتنه د ما په دې ډول دا د کوکر صاحب نه چې دغه د ولور په دو باندې ځکه یو څوک داسې عادي وي زموږ په سیمه کې څلور لکه افغانۍ ولور دی د دو ښځو دا یوې خبرې ته واړي وو څلور سوه زره روپۍ رسي یعنې دا ارزښته ډېرې داسې یو چا دپاره چې هغه دواده پاتې شوی وي په یوه ټولنه کې یعنې د دې پیدا کول ډېره ستونزمنه ده نو د دې د ما سوال پوښتنه دغه ده چې هغو خلکو ته داسې آګاهي ورکوه چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوه یا په هغو کسانو ته یعنې داسې آګاهي ورکوه چې دغه ولور یو څه چیت کو ځکه دغه ارزښت داسې شوی دی باور وکړه چې ډېرو کورنیو کې دغه کورنۍ پېژنم چې هلته دغه خشونت مابین ته رسیم دا وي چې ته د پلار په موږ باندې خرڅه کړې په داره باندې یعنې دا خشونت پراخېږي نو داسې یو آګاهي د دې نه غواړم چې دا اوس د دې غږ په ټولو سیمو کې اورېدل کېږي چې داسې یو آګاهي ورکړو چې دا خلک یو څه پوه شي ځکه څلور سوه زره روپۍ دښته ډېرې پیسې دي یو ځوان یې نشي پیدا کولی ډېره ستونزمنه ده مننه
ډېره مننه وردګ صاحب ستاسې پوښتنه مو واورېده نظر هم اوس هم ورځم بلې اورېدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې و ستاسې غږ موږ ته راځي مهرباني
وکړئ سلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او کوم پښتنه لری زموږ د ملمنۍ څخه مهرباني وکړئ
مې نکاتینه او هغه ګما پورې والا واړ بچ دي یو دسې دا هاون مم شهید شول دا سلیار کې ساکي ستو نه پاري معلوم نشو او بس پند زمن دیوان ملور دادا کاغه کتاب شه امره ته جوړ کړي وا کاټم جوړ کړو خوچ پیسې مونږ ته دا څلور کاله کرانه کړلې هغه به ویلې ملکی شهیدانو ته هغه کېږي اول به د نظامي شهیدانو کړې نیمایي بي نو کړې دا څو کاله مونږ ته هغه نه کړې ته مې وړکې زو ایران ته مې ولېږلو مجبور وو هغه هم د ایران کې دا سرحدي پولیسو وویشتو اوس مې دا نور بچیان دي تعلیم نه هم پاتې دي او د هغه نه هم دي داسې حالات هم خراب دي د مختب نه ماغه دي اوس مې بل وړکی نجاري کې اچولی دی
او تاسو خپل نوم موږ ته ونه ویلی بلې و موږ تاسو غږ اورو تاسو غواړئ چې خپل نوم موږ سره شریک کړئ کنه
او مزدلفه مې نوم دی مزدلفه کاتینه او څنګه غږیږم
مزدلفه سمه ده ډېر مننه
مخکې مې تو واری د ازادۍ رادو سره غږ کړو بیا یو دوه خځو لمبر هم راغه کې خو بیرته به ما ته بیرته سره هغه کوو خو بیرته هغه شولې هغه ونه کړه کله به لمبر هغه کې بند کړه کله به څنګه کې وړکې زوی مې وای دا بیا په خدای شهید شو دی شمشاد ته نن ته بیا هغه شومه دس مې کدا زوی مې زخمي یې هغه یې خو بیا سرحدي پولیس یې خوانه
ش هغه زوی ته چې تاسو ول چې وښتل سو نو دا د ایران د خواڅ خو وښتل سو سرحدي پولیسو
او هم دا سرحدي پولیس هغه چا چا دې دې نه پاره سره هم دا پکې ولګیدو چا وې چا غده کوزیدو کې مو موټر نه
ش او تاسو اوس څنګه یاس مزدلفه صاحب تاسو موږ ته د خپل ژوند اوس اوسنۍ حال راته وایي چې د هغه وروسته چې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او طالبان په واک کې سول اوس تاسو ته یو چا ویلې دي چې تاسو ژغ به واوري یو څوک ستاسو داسې چې تاسو کولای سي مراجعه ورته وکړي ورسي
نو ولا طالبانو په کرانه دوه تم څه نه دی هغه کړی خو د حکومت یې خوانه ډېر هغه چې وی به چې کاغه هم راته جوړ کړی و دی بانک کارت هم را کړی و دا بل کارت هم یو دانه را کوي به چې د نظامي پولیسو خلاص شي به تاسو درکو منه مای دین خلاص شي بیا به درکو په موږ سره د سپاغه نه و چې دوه بر شپت غوښتل هغه به موږ نه غوښته نه و خو نور خلکو نه موږ نه ورسته ورسته خلکو جوړ کړی و به و موږ دا چې هغه نه کړی ملکی شهیدان ورسته دی او د ملکی شهیدان ورسته دی بیا په خدای ډیر مې هغه وکړه چې خیس حسین ورته هغه کړه تکړهغه مې وکړه منډې به مې ډېرې هغه کړې او د منډه دا څلور کاله پس مرګي زوی مې مزدا درې نیم کلن دی دا مې د درېو میاشتو چې پلار چې شهید شو هغه اوس هغه هم غټ دی منډې وایي دغه پیسې مونږ ته دور هغه نه کړې
مزدلفه کته مشته دغه وای چې ستاده کوچنیانو پلار څنګه وفات شو؟
دا فوریدا ولایت ته روان وو.
کوم ولایت؟
موږ زایو کې داس دا دای جلال آباد ول. ته مونږه دادی پوری وس زته هغه چې دا ما ته خپل نمبر راغ کړی و ما با خدا نه پاري معلوم نشو مخه هغه و.
ش مزدلفه موږ ستاده تلیفون شمیره اخلو زمال همکاران به بیا ستاسو سره په تماس کې سکه کوم معلومات موږ ولرو هغه به ستاسو سره شریک کړي. ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او متاسفانه چې ستاسو کیسه د درد دردونکې ده. بله فکر کوم چې مزدلفه نور له موږ سره په لاین کې نه ده. بیرته به ورسم زموږ میلمنې ته مزدلفه کاکړ صاحب. مزدلفه جانې، تاسې د فضل هادي وردک صاحب چې زموږ اوریدونکی و ده وویل چې د ولور ستونزه یوه لویه ستونزه ده او تاسې دا چې ټول افغانستان کې خلک ستاسې غږ اوري د دې راډیو له لارې، د دغه ستونزې په اړه باندې تاسې څه ویل غواړئ؟
پد وخت نه د اشتیا هم د ډیر لوستون زده مش په ډیر ډیر برنامه هم درلودل. لکه څنګه چې مش په جریان کې د مشترک ژوند د اساس کې چې جوړیږي، خو پد وخت نه بعض فامیلونه د داول ور حزینه ډیر وړي. اول خو د اسلام د نظر څخه د ډیر شکار نه دی، بعض ډیر څنګه په مشترک ژوند کې هم څه کوي. بیا د اجتماعي ژوند د نظر څخه کوم راته دی، مثلا یو نفر څخه د دلور ولور تقاضا کوي، هغه مجبوره کیږي مسافر شي، هغه مجبوره کیږي چې نورې هوادو ته ولاړ شي کار وکړي، سخت کارونه ترسره کړي. کدا کار هم ترسره نه کړي، مجبوره کیږي چې پور وکړي، دار وکړي، د خلکو څخه سوال وکړي. هر هغه کار چې د څه لپاره لازم ګڼل کیږي هغه ترسره کړي، تر څو د دې داول ور پیدا کړي او په دې سره خپل واده ترسره کړي. ځکه چې موږ په ټولنه کې خدا ریواجونه دي چې وای کله نامزاد ولې باید تر ډیر وخت پرې کښین نه وي، بد دي، بدنامي ده، او دا نور وخت خبرې ډېرې دي په ټولنه کې. نو کله چې واده وکي بیا هغه څنګه مشکلات ول د همدې ځای سره په میسته کیږي. همیشه خاوند پر خپل مېرمنې نیوکه کوي، کاغه یو انده کله سیم تر سره کې چې ولا سپلاج ما سدون دی ویل ور غشتلې وو، زه باید وستون د سخت کارونه تر سره کم. عددی د ژوند د مشترک ژوند خواږي چې دی، عددی د ژوند خوشحالي چې دی، هغه ډیر کم رنګ کیږي. حتی اکثر بین کې د مې د وړل کیږي. کله چې د ژوند د شروع څخه د مشکلات سمې ستنه نو تر ژوند تر پای پورې وي. نو کچیره حال فامیل خپل د اولاد خوشحالي غواړي، خپل د اولادونو چې دی خپل لور چې ودی د غوي خوشحالي غواړي، نه باید د ولور حزینه ډیره کې. مجبینو چې بیکاری ډیره ده، ډیر ځوانان بیکاره دي. او بل خبره ساتي دا چې د ولور د لور اخستلو له امله ډیر ځوانانو بد کارونه ترسره وړي دي، مثلا غلا کوي او د دې واسه نور کارونه ترسره کوي. نو دا په ټولنه کې ډیر ستونزې رامنځته کوي. هغه کسان چې ما ژغ غواړي هغه سمې له همدا چې دا ولور ک الحمدلله مشتول مسلمانان یو، او بخصوص موږ دا هم پام دی چې موږ ډیر کلک او پر دین ولار خلګ یو. نو کله چې دا چې د اسلام کې هم راغلي دي چې ولور به ډیر وانه خپل سي، لیکن بعضی کورنۍ وایي چې موږ دا ولور اخلو موږ هغه رس مې واش تر سره کو به تخپل لوټ په مقابل کې شان اخلو. دی چې دا هغه فامیل سره خبرې وکړي چې مثلا موږ خپل در وسته وانه پر خپل لوټ ته یو څه شان په واسي وکوي، نو که ستاسو هر څنګه خواږه دا غوسه ورکړي دا ریواج به قرار قرار د مې زولاسه. لیکن کدا چې دوام مو کې هغه مشترک ژوند کې ډیر ستونزې مشکلات سمېسته کوي. اته 13 ورځې د شهید او مچې وجلی ورکړې او په ډیر ول ور ور باندې نو انجلی جړل و ده نه وکړ ول وست دی لپاره د ډیر خوشحالي پیدا چې زه کوم جوړ کړم. لیکن ول څه بعد ما د پاره زه پېژم چې ډیر مشکلات سمېسته کوي. خسر خسر غني خاوند ټول د پیغور وکي په یو ډول چې ول ته په دوه جوړ کړې د کار نه د دستنې زبایدا وکم دا ډیر ستونزې سمېسته کوي.
بله مزدلفه جانې، تاسو د خپل تجربه په اړه مشته ویل د خبريالي په ډګر کې او د مدني فعالیت په برخه کې د دغه سينورو شدينه همکارانو کیسې کراته وکي که هغوی اجازه درکړي چې تاسو د دوی خبري هم لمر سره شریک کړي چې د هغوی ژوند سره قم روان دي، هغوی د څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي ورسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو خپل واک اعلان کړ په افغانستان کې د دوی سره په تماس کې یاست، دوی څنګه دي، د دوی ورځ شپې ژوند څنګه تیریږي؟
په ډېر بدبختانه ډول کوایم، ډېر په سختۍ سره تیریږم. دا هر یو چې په ثانی کې وو د کورنۍ مشکلات یې درلودل، اکثریت مامکاران یې چې تاسو د خپل کورنۍ سرپرست و، نو کله چې دا کار هم د لاسه ورکی په کور کې دی، اته باور وکړي چې ډېرې دې ترسیم دي وکړ، زه د بل کور مزدوري ما ته مثلا کجارو کشي کلوش پرولې کالی پرولې کدا ماته وایي زه ما دائم چې وکم اول چې زبل کار نه لرم، د ډېر سخت وضعیت سره مخ ته د دې د وضعیت تر څنګ د شدید رواني مشکلات سره مخ دي. بیا هم امنیتي وضعیت خراب کېدو سره مخ دي، اقتصادي مشکلات، رواني مشکلات، دا ډېر تاثیر کوونکی دي. لکه څنګه چې مې دا ویل، کړه ډېرې همکاران مې دوند سخت مشکلات سره دي مخ دي، چې باور وکړي چې تیر ورځ مې یو همکار و چې ډېره فعال انجلۍ ده، اساسي برنامه مختوله، یعنی زموږ د دفتر کوای ما هغه سکرټری نام کارم و، هغه تیر ورځ مسیج توکي وش ډیر استعمال سچ دا ته خودکوشي وکم د دې وضعیت له امله، په کورنۍ را باندې فشار راوړي، ټولنه کې نسم کولای خپل ځاغو چات کم، نور نسم کولای رسانې تر سمه، او دا چې دا ولنو ډیر مشکلات سره دا د رسانې د دګر هغه جنو چې دی کار کوي هغه ډیر مشکلات سره مخ دي.
مزلیفه جانی، دا ستاسو د همکارانو خبرې دي چې تاسو له موږ سره شریک کړي. بله، په راتلونکي کې د افغان شوو د پاره څنګه پیغام لري؟ تاسو څه فکر کوئ چې د افغان شوو راتلونکي څنګه دی، نږدې راتلونکي او په اوږده مهال کې؟
د نږدې راتلونکي په اړه کې وایم چې تر اوسه پورې ډېره روشنۍ نه لیدل کېږي، هغه د ښځو ریاست هته له منځه ولاړې، او د ښځو دپاره تر اوسه پورې دې حساسي تعریفات د ښځو دپاره نه لري. صرف هغه اسلامي جاب جایت کې دې ته موږ ته نه ویل چې موږ څه ډول هغه اسلامي جاب جایت کو تر څو موږ راڅو خپل کار ته دوام ورکړو. دې تر اوسه پورې د ښځو دپاره مشخصه تعریف نه لري. د دې اساسي هدف هم د ښځو چې کار برنامو کې موږ وینو چې دا ول کیږي، لیکن د دې شوز د فارم مشخص تعریف نه دی پیدا کړل، شوز د فارم مشخص ځای نه دی پیدا کړی چې دې څه وکولای چې خپل کار ته دوام ورکړي. موږ ډیره تحصیل کده شي زله رو هغه چې په مسلې د کچې درسونه ویل دي، لیکن نن تبا هغه ټول په کور کې ناسي هم د پانتون کې ډیر محصلین انجنونو موږ وینو چې هغه یې نور نه کیږي چې راځي درس دوام ورکړي، او ډیر نا امید سي دي. نو د دې لپاره اول می د دې څه غوښتنه ده چې دې باید په دې اړه ډیر جدي ګامونه ترسره کړي، او د لاري پیدا کړي، ځکه چې شته د ټولنې مایي برخه تشکیل کړي، چې نیمایي برخه فالج دي، نو هیڅ کله نس کولای دي ټولنې ته پرمختګ ورکړي. نو نږدې پروایم چې د نږدې وختو پر د شې ځایند نه عمل د ترنويشت له معلومه دي، لیکن پر اتلونکي کې کدا چې دوام ورکړي د ډیر ستونزو مشکلات سره به مخ شي، او ټول به د دې په وړاندې پاستون وکړي، او هیڅوک په دې نظام پر اسنادت باندې ونه پیژني. لیکن کچې دې ته غیرات کچیر دي شي دې ته هغه ځای چې باید ورکول سی ورکي، او د شوزو هغه لستراورونو چې ډیره څو کلونو راهیس قاتل دي، او نن سبا په دې کچیر ورځ کې په هغه ځای کې چې موږ د جهانيان سره په سیالي کې کچیر دي هغه کلن د مېندې یوسي نو ځای چې نه رسیږي. کچیر دي د شوزو هغه لستراموني وسته احترام ورتوه کې او کوکې ورکول سي، نو ان شاء الله د شوزو راتلونکي ته به امیدونه وي.
مننه مزلیفه جانی، اوس هم ورځم د نو اوریدونکو ته د دوی ژغونه په واخلو. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
زه د شیرجان د پرات خبرې کوم، دا شوه خو ډیره ښه خبرې کوي، خو مقصد دا چې دی دا د بیکاری او ناکاری خبرې دي.
شیرجان ستاسو نوم دی؟
او شرامت
شیر احمد صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
او دا پرات
شش مهرباني وکي،
دا څه دوام دی چې خبرې کوي، خدای دې کار دی. دا د وزوانان دا چې حکومت کې دا ځوانان درته یادوم، دا ځوانان دونه لساره سوي چې دا پیسې به پیدا کولې پر دا کینو پر دا کمپیوټرو پر دا پسات پر الو بیا ور کولې، نو دې خوشاله نه شي کولای. کاکا د دونی دونی پیسې چې دې چې پر راځي زه د 500 روپۍ زده مصرفي، نو دې څه د چیرې کولای شي؟ شیدیان دا غشي دی، شیدیان دا په ورځ کې 2000 روپۍ داري شي، هغه د نکولوي نو څه په داس کې.
د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه. د دوی نظر مو واورید چې د آرایشګاه د مصارفو په اړه یې نظر درلود. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بلې ستاسې د راډیو ږغ لوړ دی، که د راډیو ږغ ټیټ کړئ او موږ ته خپل نوم ووایاست. وعلیکم السلام قاری پښتون صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی.
خبره داسې ده چې دا خور د بیکاری خبرې وکړې. واقعا په افغانستان کې بیکاری ده، اقتصاد پلس دی، نر بیکاره دي نو ښځې خو بیخي بیکاره دي. او دا دوی خبرې هم د اندېښنې وړ دي، باوجود دې چې د نورو حقوقو شاید ورنه کول شي. نو ښځه پرېږده، تاسو د مېلمنې پوښتنه دا ده، څومره امیدواره یاست چې اوس خو تاسو سره کار اجازه نشته فعلاً؟ غوښتی دي موږ پر طرحه باندې کار کوو، څومره امیدواره یاست چې اجازه به درکول شي که نه؟ او د اجازې نه ورکولو څخه څومره نگرانه یاست؟
قاری صاحب پښتون، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خپله پوښتنه ثبت کړه. د مزلفه کاکړ مخې ته به دا پوښتنه ایږدو. اوس هم د صافي صاحب څخه پوښتنه کوم چې بل اوریدونکی ستا کنه فکر کوم چې نسته. نو مزلفه جانې، تاسو د قاری صاحب پښتون پوښتنه واورېدل، دوی د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو په اړه ستاسو د هیلو پوښتنه وکړه چې د نجونو پر مخ بایا ښوونځي پرانستل سي که نه؟ او دغه چې طالبانو ویلي دي چې دوی پر یوه طرحه کار کوي او په مناسبو شرایطو کې به ښوونځي بیرته پرانستل سي، دغه مناسب شرایط ستاسو په نظر څه دي؟ او مخکې ولې مناسب نه و؟ آیا مناسب نه و شرایط مخکې؟
اوس کله چې موږ دې ته چې دوی وایي موږ په مناسبو شرایطو کار کوو چې بیرته ښوونځي پرانستل سي، وګوري که چیرې مثلا موږ لیدله چې د الکانو او نجونو مکتبونه دواړه فعال وو، لیکن دوی اوس د نجونو مکتبونه فعال کړل. هغوی کولی شي تر دولسم صنف پورې دوام ورکړي، لیکن د هغو نجونو چې مثلا هغوی صرف تر شپږم پورې ولې مناسبو شرایط نه و؟ موږ خپله په مکتب کې و، موږ پیدلو کله چې به یو اشتباه ترسره سوله، سر معلمه مدیره د مکتب ټول هغه هر مکتب هغه خپل نفر درلودي ساتیم چې مثلا هغوی نظارت کوونکي و لیدلې، نو دې په دې کې څه مناسب شرایط لري؟ دې په دې کې څه غلطي درلودله چې نجونې چې مکتب ته تللې هغوی مشکلات رامنځته کول؟ چې په تېر ورځ خپرونه کې تلونس کې خپرونه او موږ خبرې واورېدلې چې تر فعلانه پورې دوی نشي کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي. کله چې د نجونو د زده کړې سره تاسو ستونزې لري او تاسو وایئ چې دې لپاره مناسب شرایط نه و، د دې لپاره بیرته هغه مکتب وي، د دې لپاره هغه کتابونه و، موږ په مکتبو کې اسلامي کتابونه ویله هر یو په ایجاب کې راتلي، یعنی هغه مکتبو کې چې موږ باور وکړو چې هلته کالي لیدل کېدله چې لنډ مې تنګ مې پوړنې سم یو رشتان معلوم نه سي، نو دا شرایط د دې لپاره مناسب نه معلومې. دې د دې څخه څه ډول نور مناسب شرایط غواړي چې د بیرته زده کړې د شروع کېدو لپاره؟ او بله خبره دا ده چې دې د وخت تیریږي، یعنی موږ پوهیږو چې هر ورځ تیریږي، هر نجون روحیه ډېره ضعیفه کې هغوی چې په کورو کې ویني چې د هغوی کوچني خوندې کولی شي مکتب ته لاړ شي، هغوی ورونه کولی شي مکتب ته لاړ شي، لیکن هغوی نه شي کولی خپل زده کړې ته دوام ورکړي. دا د دې مناسب شرایط کېدل دي، د دې ته فکر نه کوي چې دا د هغوی روحیه باندې ډېر تاثیر کوي او هغوی شاید په راتلونکي کې ډېر په هغه انرژي سره چې دوی تلله په هغه قوت سره چې دوی تلله خپل درس ته دوام ورکوي شاید بیا ونه شي کولی هغسې دوام ورکړي، ځکه چې موږ وینو چې په ټولنه کې د ډېرو محصلینو د ډېرو زده کوونکو هغه هیلې کمرنګه شوي دي او دوی د پخوا پر کم اتانیس کولی چې ورشي، حتی ډېر کورنۍ یې معنی شوي دي د شرایطو په لیدلو سره. نو که چېرې دې ته دا شرایط مناسب نه معلومېږي، دوی باید د دې جواب ویونکو اوسي چې کوم شرایط دوی لپاره مناسب دي، څه ډول طرحه لري د مکتبو لپاره چې بېرته پرانستل شي د نجونو پر مخ.
بله، او تاسو د خاري صاحب د پښتون د هغه پښتنې چې د ویل چې آیا تاسو هلمندي لري چې دغه ښوونځي به بیرته پرانستل سي، د دغه په اړه باندې به هم ستاسو څخه بله ورسته به در سره پښتنه دغه پښتنه به ستاسو څخه بیا هم جواب یې واورو. په بخښنې سره مزلفه جانې، چې موږ یو بل اوریدونکی باید اوس راواخلو، دوی زنګ وهلی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
زه سازا ماما سلامونه مې کې تا ته درنې مېلمنې.
سردار محمد صاحب ستاسو ژغ سام راتی خو زه فکر کوم چې زموږ رابطه قطع سوه. بل اوریدونکی به راواخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم خوری.
وعلیکم سلام، ستاسو ژغ موږ ته راځي. تاسو ازادي راډیو اوری، که تاسو زموږ له میلمنی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اول خو سلام وایم میلمانه ته د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. پښتنه خو نه لرمه، دې خوارې نه به موږ څه پښتنه وکړو؟ خو پښتنه نظر مې دغه ده کنه، یعنې ښځې عوام سړي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه ښځې و هغه خو پرېدا، نن سبا خلک داسې داسې نهر دي، همدغه هم ښځې دي. دا کورو کښې چې مېړونه فکر سره مخ دي، دوی ورته ځورېږي. دغه هم څه غم په کار ده کنه، او هغه خو تعلیم ده. هغه خو بې له تعلیم نه به هم یو چاره وسي. اوس دا هم خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي. ما خپله ورته لغمان نه زنګ وهلی ده چې هغه داخلي خارجي شیان خو څه کوي، چې دغه داخلي شیان لکه دا اوس سیزن ده، مڼې انګور پیمانې چې دلته هېڅ پیدا کېږي نه، چې پیدان شي یو من په تقریبا په 400 روپۍ چې د پخوا په نسبت درې برابره قیمته پیدا کېږي. نو موږ به دغه حیران چې دا خارجي شیان که څومره هم قیمته شي، خو هغه یو لاره لري چې زه یا موږ نه راځي، یا لار بنده ده، یا ګمرکونه دي. دغه داخلي شیان په کابل او لغمان کښې دغه اوس انګور په سترګو دلته نه لیدل کېږي. غریب خلک وي، خو زه ډوډۍ نه لري، انګور به وخوري، یو وخت به پې تېر کړي. اوس خو خلک ډېر بېچارهګۍ سره مخ دي. اول د دغه غم په کار دی، ما دغه نظر.
ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، ستاسو نظر مو واخیست. ستاسو د نظر په اړه به د مزلفه جانې څخه هم پوښتنه وکړم، ځکه چې ستاسو نظر کې ځینې پوښتنې ما ته راپورته شوې. اوس هم ګورم چې صافی صاحب څه وایي چې نور اورېدونکي نشته. زموږ اخري اورېدونکي وویل چې پرته له تعلیمه به هم غم وسي، خو خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نو زه غواړم چې زموږ دغه درانه اورېدونکي ته ووایم چې پرته له تعلیمه څنګه غم وسي. که تاسو وګورئ چې مملکتونه او اقتصادونه خو د تعلیم په خاطر باندې پرمختګ کوي، اقتصاد خو د تعلیم په خاطر باندې پر پښو ولاړ وي. کله چې یو ټولنه بې سواده سي، ټول خلک خو په مځکو کې کار نسي کولای چې ځان ته غنم وکړي یا کوم نور شیان ځان ته وکړي او خپل نس ور باندې مور کړي. یو دولت ادارو ته اړتیا لري، په ادارو کې تعلیم یافته انسانانو ته اړتیا لري چې په هغه کې ښځې او نارینه راځي، او دوی باید په خپلو کارو باندې بوخت وي چې دا د دولت ماشین باید چالان وساتي، او همدا ډول اقتصاد پیاوړی سي، خلک معاشونه واخلي او د خپلو کورنیو سره د مالي لحاظ مرسته وکولای سي. مزلفه جانې، تاسو د اورېدونکي همدغه خبره واورېدل، د دوی د دې خبرې په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ چې دوی وویل چې پرته له تعلیمه به هم غم وسي، خو دوی بیرته بیا د اقتصادي ستونزو او ګرانی او بیکاری څخه شکایت وکړ. کارونه به څنګه کیږي کله چې رسمي دندو ته خلک نه ځي، معاش پر ودرېږي او کار نسي کولای، کار نه وي، دا خلک به څنګه بیا خپل ژوند پر مخ وړي؟
موږ او تاسو ته معلومه ده چې موږ د اقتصادي وضعیت ته اوس څخه نه ده، ډېر پخوا څخه خراب وو، خو بیا هم خلکو هغه خپل روزمره ژوند ته دوام ورکوي. لیکن تعلیم د ټولنې اساسي رکن بلل کېږي، چې تعلیم ته هره ټولنه ضرورت لري. لکه څنګه چې دوی د خبرو ما ته داسې معلومه شول چې دوی ویل چې په کور کې چې کله یو خاوند بېکار وي، هغه مېرمنې هم ځورېږي، د ده د بېکارۍ څخه او شی د خوړلو دپاره نه یې ګوري. د که چېرې داسې دې ته چې مثلا که اوس شرایط داسې دي چې بېکاري ډېره شوې، د اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي، خلک نسي کولای د فاتحو ته ولاړ چې خپل وظیفې ته دوام ورکړي، لیکن دا ستونزه شاید تر ډېره پورې ونه اوسي. دا ستونزه شاید داسې که چېرې د دې مېرمنې یا دوی په کور کې بل څوک تعلیم ولري او د دوی تر څنګ څنګ په څنګ کار وکړي، دوی به ول د دې ستونزو مشکلاتو څخه وزېرېږي. بله خبره دا ده، کله چې موږ په ټولنه کې یو باسواده خلک ونه لرو، مثلا دوی د ګمرک څخه یادوري وکړه، کله چې په ګمرک یو باسواده څوک واوسي، کله چې په صادرات وادرات کې یو باسواده شخص ووسي، هغوی دا ټولې چارې په سمه توګه وپېژني او هغه په دې باره کې درسونه ویلي یې، نو ولې به دا ستونزې رامنځته شي؟ اوس اقتصادي مشکلات په ټول افغانستان کې دي، ټول افغانستان خلک ورسره مخامخ دي چې دا لنډمهاله دي، ډېر وخت نه نیسي. لیکن اساسي خبره د تعلیم خبره ده چې هغه ته د ټولنې هر وګړی ضرورت لري. که اقتصادي ستونزې د ټولنې اکثریت، هغه اقتصادي ستونزې هم د همدې بېسوادۍ له امله رامنځته کېږي.
تاسو په جواب کې ډېر ښه ټیک ته اشاره وکړه چې هر څوک خنوس کاله مثلا په ځمکو کار وکړي، هغه کښت وکړي یا دغه حاصلات څخه استفاده وکړي. مثلا هر یو په مختلف ډول په دې ټولنه کې کار کوي تر څو ټولنه پرمختګ وکړي.
بله مزلیفه جان، یو بل خبر هم زموږ بل اوریدونکو وکړه، د ویل چې شذو دارشګا پیسې درلودي، چې زما په نظر دا یو ډیر مثبت کار دی، منفی نه دی. یو ځوان چې کولای سي دومره پیسې ولري چې پر خپل لباس او پر خپل ورشتانو باندې ولګوي، د دې ترڅنګ چې د خپل نور ضرورتونو ور باندې پوره کوي، د کورنۍ سره مرسته کوي، او یو شذ چې د خپل کورنۍ د مالی مرستې ترڅنګ دومره پیسې ولري چې دای په آرایشګا باندې هم مصرف کړي، آیا دا یو مثبت خبره نه ده؟
دا ډېر مثبت خبر ده، دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. مشته چې مثلا دیو یادوري وکړله چې یو مېرمنه فارشګاه باندې پیسې لګوي، یا موږ ته څه معلومه ده چې مثلا مېرمنې هغه نسبت سړیانو څخه ډېره بس لیکاوي، هغوی خپل ځاناتو ډېر توجه کوي، او دوی په همدې شي چې مثلا داسې موږ نه لیدل چې یو مېرمنه دې هره ورځ آرایشګاه ته ځي، یو مېرمنه دې هره ورځ هغه د آرایشګاه کې د آرایشګاه توګه سفر کوي، یا د دوی په اقتصاد باندې اقتصادي ضربه وارده کېږي. زه دې دا نظریه ما ته ډېر د قابل وړ نه ده، او ډېر ورسره موافق نه یم.
بله، او دغه خبرې که تاسو یو څو وکړي مزلیفه جانې، چې د اقتصادي لحاظه ولې مهمه ده چې ښځې باید کار وکړي، دا چې ولې باید ښځې کار وکړي چې ټولنې ته خدمت وکړي، نورو انسانانو ته اسانتیا رامنځته کړي، ځکه چې ډیری افغانان نسي کولای چې د نارینهو سره یې ښځې کار وکړي یا د ښځو پرته خدمات ترلاسه کړي، لکه د روغتیا په برخه کې ځینې کورنۍ نه غواړي چې نارینه ډاکټرانو تخپل شذ بوزینو، باید شذنه ډاکټران په ټولنه کې فعال وي. ډیری کورنۍ دا سیستم راپورونه ور باندې ورکړي دي چې خلکو مشتویلي دي چې دوی د شذنه شوونکو د ستونزې سره مخامخ دي، نو په دې خاطر باندې دوی نجونې له ښوونځیو څخه پاتې سوي دي. همداراز په ډیرو نورو برخو کې چې د امنیت په برخه کې، د پولیسو او د نورو برخو کې باید ښځو ته ځای ورکول سي، دوی باید کار وکړي. اما د دې ترڅنګ ولې مهمه ده چې د اقتصادي لحاظه باید ښځې پر خپل پښو ودرېږي؟
اوس موږ اوس څه معلومه خبر ده، کله چې یو کورنۍ تشکیل کیږي هغه کم دو اشخاص چې ژوند کې کله چې هغوی د یو بل مثلا د یو بل تر څنګ په ګډه کار وکړي، د یو بل سره همکاري وکړي، مثلا کې خاوند کار کوي، په دې معنی نه چې تل په هغه کار کوي او هغه به ټول مصارف کوي. مثلا مېرمن هم کولای شي چې یو معلم اوسي، ډاکټر اوسي، انجینر اوسي، د تر څنګ سره د خپل کورنۍ په جوړښت کې، د خپل ټولنې په جوړښت کار وکړي. بل اساسي خبره ده، اوس مثلا مشتری اوریدونکو کې درلودل اغلی مزلفات چې مشتری په تماس